رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استعفا نیټه ټاکل کیږي. اجرائی رئیس وای د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لوشل شو سیمایزو پولیسو سره همکاري او پر وخت مرسته ونشوه، او د دفاع وزارت وای چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورن له کرښې دې غاړې قدم کیږدي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ته هرکلی کوم. طاهر روخان د دې خپرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د رپورټونو او مطالبو تر جزئیاتو وړاندې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. جان قال کوزید د نړۍ له تازه خبرونو سره په سټوډیو کې دی. الکوزی صاحب، نن د نړۍ مهمې پیښې او تحولات څه دي؟
بلې مراد صاحب، یو خبر خدای چې د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې بیا خبرې پیل کړلې، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې لپاره یو ور ټاکلې ورځ، یعنی یو ورځ ورته پاتې ده. بل خبر دا ده چې د چین یو جګپوړی چارواکی وایي چې هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه په روانې اونۍ کې پیل کړي. نور خبرونه هم شته.
مننه جان قال کوزی. دوستانو، د نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی افغانستان څخه تازه خبرونه لرو چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک له سلو ډېر مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د بغلان په ډنډغوري سیمه کې وسله والو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک یو سلو پنځه پنځوس تنه مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې په اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سرنولۍ لخوا خرڅي. ښاغلي عزیزی وویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته هم امر شوی تر څو د دغو یو سلو پنځه پنځوس کسانو جایدادونه کنګل شي. افغان ولسمشر نږدې لس ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړ تر څو خپل حساب تصفیه کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استعفا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبر اعلان ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ نامنۍ او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استعفا عمده عوامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر سموده مخکې د نامنیو د زیاتېدو په خاطر استجواب شوی و. د بغلان په ډنډغوري ساحه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه له نن سهار څخه پیل شوې او لا هم روانه ده. غلی پوردلی وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. نوموړي په جګړې کې د دوو پولیسو ټپي کېدل هم تایید کړل، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سکل د دولسم ټولګیو فارغانو څخه د شپږو د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د دغه وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. نوموړي وویل چې په دې اړه یې د مالی وزارت سره خبرې کړې سو د اسنادو لپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني استازي د وینا په یو هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبر اعلان وته ویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وان لی هم د یکشنبې پر ورځ ویلي و چې یو هر اړخیز تړون ډېر نږدې دی. د چین یو جک پوره ډیپلوماټ وای هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه پر روانه ونه کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیا کې کیږي. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان غړیتوب لري. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا پکې د نظیرونو په حیث ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کونګپینګ خبریالانو ته نن وویل دا چې د شانګهای همکاري سازمان د نفوذ ساحه مخ په پراخېدو ده، د سیمې زیات شمېر هیوادونو په دې سازمان کې د غړیتوب غوښتنې کړي. د شانګهای همکاري سازمان کې د هند او پاکستان غړیتوب به د دې سازمان په پراختیا کې مهمه ونډه ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو وویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د یغور مسلمانانو پر وړاندې د پیکینګ د چلند پر سر د ترکیه او چین اړیکې خراب شوي. زیات شمېر ترکان له یغوریانو سره په فرهنګي او دینی برخو کې ځانونه شریک بولي. د چین حکومت یغوریان له روژې نیولو او لمونځ کولو منع کړي دي. د یکشنبې په ورځ په زرګونو ترکانو په استانبول کې د چین د قسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه او د چین پر ضد شعارونه ورکول. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د عراق د امنیتي ځواکونو ویان برید جنرال سعد امان په یو بیان کې وویل دا پیښه د تخنیکي ستونزې له امله شوې. دا بم د بغداد په ختیځ کې په نایریا ناحیه غورځېدلی دی. جنرال مان زیاته کړه د جنګي الوتکې یو بم د تخنیکي عوارضو له امله نښتی پاتې شوی و او چې کله الوتکه اډې ته ستنېدله په بغداد کې په یو دریو کورونو وغورځېده. د مرګ ژوبل شمېر تر اوسه نه دی تایید شوی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو ښارګوټی له کوردي ځواکونو څخه بیرته ونیوه. د عین عیسا ښارګوټی دوی اونۍ وړاندې کوردي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي ملاتړ له داعش نه نیولی و. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل اسلامي دولت وسلوالو د عین عیسا ښارګوټی او شاوخوا سیمې له کوردي جنګیالیو څخه نیولې دي. کوردي ځواکونو په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د ټلیفون لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې آتن بانکي سیستم ته د پیسو پیدا کولو هلې ځلې کوي. سیپراس دغه راز د یونان ګوند له مشر سره مشوره وکړه چې د مالیې نوی وزیر ونوموي. یونانیانو د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې د اروپایي بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا د سختو مالي مقرراتو د وضع کولو وړاندیزونه رد کړل. او د نایجیریا د مرکزی ښار جاوس په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. عیني شاهدانو ویلي یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره اړیکې شلولي وو په نښه شوی و. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي 23 تنه د رستوران په حمله کې او 21 کسان د مسجد په برید کې وژل شوي. په چاودنو کې 40 کسان ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځې ډله حمله کوي. د ورځې په سر کې نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمي چاودنې شپږ کسان وژلي وو. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان په حملو کې وژلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزال لپاره لاسلیکونه ټول شوي دي او سبا د استیزال نیټه هم ټاکل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د استیزال پر ځای باید امنیتي پیشنهادونه وزیر ته وشي. شکریا بارکزای وایي
د استیزال او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي او طرح ورکي چې د امنیت تامینېدای شي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره لازم او پر وخت همکاري نه ده شوې. په دې اړه هم جزئیات خپرېږي او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په پوله په خاص توګه د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته هیڅ چاته د قدم ایښودو اجازه نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي.
په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو یو شمېر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیه په تړه او د استیناف محکمې فیصله غیر عادلانه وبلله. د افغانستان د مالی وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د ایران د اټومي پروګرام او په یونان کې د روان اقتصادي بحران په اړه هم په همدې خبري سات کې ریپورټونه اورېدلای شي. او د خبرونې په پای کې بیا د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د خبرونو ځانګړې برخه. آزادی رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه کړې ده. د جرګې منشي نن خبریالانو ته ویل د نورالحق علومي د استیضاح لپاره وکیلانو لاسلیکونه هم ټول کړي او سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د ښاغلي علومي د استیضاح نیټه هم مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلان بیا د دې استیضاح مخالفت کوي او وایي چې د دې پر ځای باید امنیتي ارګانونو مشرانو ته امنیتي پیشنهادونه وشي. سفیر استنګزی په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د دفاع د وزیر د نه انتخاب او د نه امنیو د پراخېدو لانجه لا نه ده ختمه، د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیضاح کړي. د دې جرګې د ریپلای وویل که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د امنیتي سکتورونو د مسؤلینو سلبي صلاحیت ډېره ګټه نه ده کړې، خو اوس یې اړتیا ده څو له دې لارې په حکومت فشار راوستل شي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح د ورځې د ټاکلو لپاره د یاد جرګې رئیسان د سه‌شنبه پر ورځ پریکړه وکړي.
اساسه امضا د استیضاح وزیر داخله درج شوه.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح لپاره درې شپې لاسلیکونه ټول شوي دي او وکیلانو غوښتنه کړې چې ښاغلی علومي استیضاح شي. تر اوسه پورې د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي. هر استیضاح د واک د اخیستو معنا نه ورکوي، نو خدای چې هر یو امنیتي مسول دی قانې کون کې دلایل وړاندې کړي چې سلبي صلاحیت نشي، خو چې هر څوی د وضاحت لپاره باید چمتو اوسي،
باید آماده بشن.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت، او سلیقوي مقرره او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې وشمیر غړي د کورنۍ چارو په وزیر مطرح کوي. ویل کېږي چې په پروان کې وشمیر په خوانی او جهادي قومندانانو د وسلو دی وی ډیپو د لمنځتلو وروسته ویل چې نورالحق علومي د مجاهدینو استازیتوب نشي کولای او باید لدندې لري شي. د کورنۍ چارو وزیر لدې مخکې هم ولسی جرګې ته وختل شوی وو او د امنیت دلایل په وزیرستان کې شوی عملیات او په نتیجه کې افغانستان ته د تروریستانو راوختل بللی وو. پاینې حل کې د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي وایي چې په ملي شورا کې زینو کړیو د شخصي ګټو نه تامین د دې لامل شوی چې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح مطرح شي. د دې جرګې یو غړي اکبر ستانګزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د یو حلقه د صدر کار کې مخکې دوی ګټې په وزارت داخلي کې هغه ګټې له لاسه ورکړي دي، یا یو ورونه په مختلف اوزو کې امیرین اوس هغه اوزو څخه لري سي دي، نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کې سرسدي استیضاح کې.
د افغانستان د اساسي قانون په 29 ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې شل سل نغړی کولای شي د استیضاح بحث وړاندې کړي او وزیر استیضاح کیدای شي، خو که چیرته لسرګندونو ورسته ورنواک واخلي باید ماجه دلیل ورته ولري. د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح په داسال کې مترکیږي چې ځینې کارپوهان د امنیت د ختامین په خاطر د ملي شورا لخوا د بشپړو طرحو وړاندیزونو جوړول تر دې ګټور بولی چې وزیران استجواب او استیضاح شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو کابل.
په ریپورت کې مو وریدل چې ولسی جرګې د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح پریکړه کړې ده. د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکو شکریا بارګزای وایي په اوسنیو شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح کوم درد نشي دوا کولای او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. میرمن بارګزای په دې نظر ده چې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح مشخص اهداف لري او هغه تر ډیره د یو شمېر وکیلانو شخصي غوښتنې دي. په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین له شکریا بارګزای سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه مو نظر څه دی چې غواړي د کورنۍ چارو وزیر استیضاح کړي.
استیضاح د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید معجد دلایل پکې موجود اوسي. امام لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه دی وتلی او هغه هم په داسې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضاح کړو او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاحګانې وشي کولای چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې موږ دفاع وزیر نه لرو، امنیت ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي، وزارت داخله هم موږ له لاسه پښو نه واچوو، او یا هم وزیر د عقل تر روحي فشار لاندې اونستیو د استیضاح په نامه باندې دا ملک به کم خواته زی
او بخی ظاهرا د دې استیزا عوامل ناامنۍ او د غرض امنیتی ځواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنځ ناهمغږي خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او کده پردې تر شا ځینې نور مسایل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې د پردې تر شا نور مسایل هم شته. افغانستان کله به امن وو؟ و میاشت مخ کې اته میاشت مخ کې افغانستان یو به امن افغانستان وو. آیا د دې ناامنۍ علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږي چې منځ ته نه ده راغلې یو کمبود ده، یو خلا ده، که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوسم یو چې اکثره وکیل صاحبان، د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوسم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د مغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې دغسې
لانجو تحمل نه لري. بله، دا سی راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې و تیرونی، د هلته د فیصله شوه چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو اساسیتوب نه کې، باید د استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زمونږ مختنه نه ده چې زمونږ امنیتي ځواکونه هر چیرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني اور باندې قانوني عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس دی، جایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدین استازی توپ څوکي، د مجاهدین استازی توپ خو مونږ ولې ته چټول جګړه وا، د مجاهدین استازی توپ خو مونږ ولې ته چټول فساد وو، تر ننه پورې هغه فساد، مالی فساد او اداري فساد نه پاکيږي.
مېرمن بارکزي، او به خیر وسې پښتنه داس مطرح کوم کې چیرته احيانا وزیر صاحب احساساسي او بیا ورسره سلب صلاحيت شي، تاسو عواقب څنګه بولی؟
عواقب به نه ګواري. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکې ګانې لري، دا خوب دی به خپل ځان سره ګورته ویسي. بس ده، دندغه میراث له لاسه مونږ ستړي او خسته یو. دندغه میراث له لاسه نن په افغانستان کې جنگ روان دی. دندغه میراث او بد میراث لکه بل افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
په ولسی جرګې کې د کورنیو چارو وزیر د استهزاء د پریکړې په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزي څرګندونه ووریده. دوستانو، په همدې خبرونه کې په همدې اړه تاسو نظرونه هم راخلو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. هغه دوستانو ته چې غواړي پر همدې مسأله چې آیا امنیتي مقامات استیزا شي او کنه، په همدې مسأله باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړي، د تلیفون شمیرې دی 0 و 2 225 او بل شمیره ده 0 و 9 2 3 5 3 5 3. له دوستانو اوریدونکو هیله ده چې فقط د موضوع په مناسبت خبرې وکړي چې آیا په افغانستان کې د روسیو امنیتي پیښو له امله باید د امنیتي ادارو مشران استیزا شي او له هغوی پښتنې شي یا سلب اعتماد شي، او که ولسی جرګې غړي او د افغانستان د خلکو استازي هغوی ته پیشنهادونه وکړي څو په څه ډول په خپلو سیمو کې او په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو دوستانو تلیفونونه اهم واخلو. فکر کوم یو اوریدونکی په لاین کې لرو، څو خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې آیا مشران د امنیتي ارګانونو استیزا شي او که څنګه. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو منصور
خوشحال وزیر باید استیزا نه شي، ځکه د کورنۍ چارو وزارت ښی لاسته راوړلې لرلې دا د یو مشخصو کړیو په واسطه استیزا کېږي، باید دعوه نه شي. سلام علیکم.
ډیر زیات مننه دوستانو د اوریدونکو خپل نظرونه دي چې د ازادي لري ازادي رادیو لاره خبري بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر شریک کړئ موږ سره چې آیا د امنیتور ګرن مشران یا کورنۍ چر وزیر باید استیجاسي او کنه
جوړ کړی د ستره کم د وزیر تر لاره جوړ کی سی اخوې کی دوی د خپل د اهداف د پاره کوم وزیر وټا کی د مجاهدینو ټیکداري نه شي کولای مجاهدینو اسیم تو ثابت معلومه کړی د افغانستان هر ګوټ کې د ډیرو غوړو واښت او دښت او غلاو کړی دي اوس دوی غوړي
ډیر زیاته مننه
پروان کې
ورته
دا رئیس اجرایی آلتا لارو رو رو کنه او سودان تکداران دی جهاد تکداران آلتا لارو پوسی کنه ایواز دیدی سی آقا اوزن دی دی لارو برعکس آقا رو رو کنه پوسی دی دولت پر خالب سو اوز رو رو کنه
دیر امان نبل اوریدون که هم بلائن که لارو ترچوخ پل نظر دیدی استیزا پاده دا امنیتی ارگان و مشران پاده سرگن کری مربانی اکره زن معرفی کره ازادی رادو دا
د دې څنګه خبرې کوم د عزیزي او تکنه
مهرباني
مهرباني خدا دا موضوع هم چیرې د دولسي جرګې کما دولسي جرګې چې کما غوانه دا ښه
بله بله غږ مورو مهرباني او که تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا د ولسي د لخوا باید سزا شي وزیر کنه
په دې باندې چې د امنیتي وزارت خلک متوجه شي متو د افغانستان کې څه حال روان دي خپل د جیبونو لپاره راکړي پوه شو دې په دې چې د امنیت
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي رادیو للارې د اوریدونکو نظرونه دي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر او د نورو امنیتي ارګانونو د مشرانو د استیزا او له هغوی څخه د اعتماد د سلبولو په اړه لمونږ سره شریکوي او تاسو هم اورئ په دې کې د ازادي رادیو خپل نظر یا د ازادي رادیو پالیسي شامل نه ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
دا حکومت اجرایی رئیس وای لمړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمه ییزو پولیسو د ملي اردو پولیسو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. قاسم سولمل پر رپورټ لري.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه پر ورځ یې د وزیرانو شورا ته خبرې کولې دا تایید کړی چې په دغه پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې.
بررسی های ابتدایی هم میره نشان میده که
دی وی لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر وکړ او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نور هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه جمهور ریاست راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا ډېر سرتیري د پنځشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. اخوا د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره دا اړینه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر لدی چی پا اردو پولیس و ملی امنیت کی مسلکی کسان لرو خوموش دا دفاع کرونی چار وزارتونو او ملی امنیت پا چوکات کی دا دائمی حمایوی جگلیزو قطعو پا جوریدو بریالی نسولو پا هم دی خطر دی چی دا جگلیزو مسلیتونو لیش سخه هر یو اوجه خالی کوی شغل کوهستانی سپارشتانه کوی چی لش در لش پا مرکز و دا زونون پا کچه باید امنیتی زوکونو دا همجغی مرکزون را منستسی. دی وای که دی ستونز تا جدی پاملرنه و نسینو لهم دی زاف چخه با وصلوال مخالفین نور استفاده هم وکدی.
تاسو دا ازادی رادیو خبری ساعت آورای. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې را اوړي نو پر وړاندې دې مقابله وکړي. دغه راز د هلمند چارواکو یو ځل بیا اندېښنه ښودلی او د کجکي ولسوالۍ خلک له حکومت غواړي چې د وسلوالو له ګواښونو او حملو څخه د کجکي وژغوري. د کجکي ولسوالۍ مقامات وایي چې دا ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال وایم دولت وزیر نن خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي افغان ځواکونه موجود دي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پېښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله ده د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانږدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دې خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
وامرزل چې دفاع وزارت وی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د امنیتي حالاتو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا ولسوالۍ اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته غځېدلې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول توکو د انتقال په خاطر بنده ده. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه په خاص توګه په کجکي کې د روان حالت په اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي مجید خوندده وایي د کجکی په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د معاصري حالت تنګیږي او ورته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېر اونۍ د هلمند والی او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت تکتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی و، خو داسې ښکاري چې نه عملیات شوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی دا یوه میاشت کېږي، بیا تر اوسه پورې جنګ پر ټولو شاوګوز کې یو ساعت هم نه دی. جنگ سلور ساعت شروع دی چې په یا په پوستو باندې جنگ دی یا په خپل اوزو ماموریت باندې جنگ دی، او د دا پاتخه اوږدو غټ توپونو د ویل چې هغه مرمۍ دي په واقعي په کلی کې مشلي، هغه وطني ښځې او کوچنیانو دا بچګان کې مشلي چې هغه په شاتات رسي نو کوم لاس تړون دی نه تړو دی.
ته ولې ته شورا د غړي ازادي رډ ټول کچیر مرکزی حکومت لخوا سم پاملرنه ونسي کجې کې سکوت کوي. اوس تشویشونه یوازې د کجکي پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو نه دي. د سنګین له سروانکلا څخه هلته تېره سوې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې داسې په ټپه تړل سوې ده چې هیڅ ډول موټر پرې تګ راتګ نشي کولی. مجید خونزاده وایي د کلیو او لیرو سیمو څخه د جنګونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي کورنۍ په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده ورته رسېدلې.
د کجکي ولسوالۍ کې لاګبندې دي، خوراکي توکي هلته په نشتون باندې صاحب دي، که یې هغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجۍ وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلې دي، چې هغه به د وخت په تېرېدو سره چې د لاره داسې باندې چې هغه به هم باندې بندس باندې وبدګېږي چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې دلې ته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکانو سره تللي ولسوالۍ ته
کتونکي وایي د مرکزي حکومت چارواکي په کجکي ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبریږي او د هلمند چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي ویند عمر ځواکوم د تل په شان په کجکي کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډېر ژر هلته عملیات پیل کېږي او په کجکي کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکي اوسېدونکي ذکر کوي.
اوس کوم ساحې چې په ډېره کمه کچه باندې په غوځای کې مشکلات شته ستونزې شته هغه موږ نه د وښو خیر هغه د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحې چې په غوځای کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی د هغو لپاره پلانونه نیول شوي دي.
د کجکي اوسېدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلته غځېدلې لار خلاصه نه شي د ټولنې شورا وکیلانو او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا په فبرکې سیمه هم وسلوال تر پرېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې څلور نیم بجې شوې دي. جنا خاله کوسې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لوی سارنوالۍ د کابل بانک یو سل پنځه پنځوس تنه پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د ادارې ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس د پریکړې پر اساس به د دې کسانو ملکیتونه هم د سارنوالۍ لخوا وپلورل شي. د ولسي جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژبه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح ورځ وټاکل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه کال د دولسم ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور آزموینه لغوه کړه. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نېټې ته یوه ورځ پاتې ده. د چین یو جک پورډ ډیپلوماټ وایي هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د پړیتوب حاصلولو عملیه پر روانې ونې کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیه کې کیږي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن ویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو ویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه پنځه کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو خرګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د ټلیفون لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. او د نایجیریا د مرکزي ښار جوس په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورت خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کرکټ پور د نړیوال شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو پلړ کې نن افغانستان له جرسی سره سیالي کوي. د کرکټ پور د معلومات لمخې دا به یو تمریناتي لوبه وي او ورته لوبه به سبا هم د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ وشي. د شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو په جام کې افغانستان په بی ګروپ کې لشپور هیوادونو هالند، متحده عربي امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شل اواره نړیوال جام سیالي په 2018 میلادي کال کې ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د والیبال د نړیوال فدراسیون په اړه د بندي کې لوړ شوې دي. په کابل کې د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان والیبال ملي ټیم له یو سل ډیر څخه نه اویا درجه ته لوړ شوې دي. ښاغلی پیمان وایي د والیبال په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان د والیبال ټیم درجه د دې لپاره لوړه شوې چې د ټیم په دې وروستیو کې په بنگلاديش کې ښه لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلی پیمان په خبره د افغانستان د والیبال ټیم به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جنوبي آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالي به په هند کې ترسره شي. د رسنیو د رمضان جام سیالیو په لړ کې نن شپه د څلورویشت او میوند تلویزیونونو د فوټبال ټیمونه په لومړۍ سیالي او د طلوع او نګار تلویزیونونه په دویمه سیالي کې لوبه کوي. دغه سیالۍ تر روژه ماته وروسته د فوټبال فدراسیون په انګړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې شپاړس ټیمونه د مختلفو رسنیو څخه ګډون کړی چې لومړۍ مرحله یې پای ته ورسېده او اتلس ټیمونه به د یو بل سره سیالي کوي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د دې ریپورټونو جزئیات اورئ. د همستګۍ ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیه په تړاو د استیناف محکمې فیصلې غیر عادلانه وبللې. په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورټ خپرېږي. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی غواړي د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې ګټه به څه وي مرکه پې لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې واوري. د همستګۍ ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل په د قضیې په تړاو د استیناف د محکمې پریکړې غیر عادلانه وبللې. لسګونه دا کسان د دوشنبې پر ورځ د کابل ښار په منځ کې چیرته چې فرخونده وژل شوې وه مظاهرې تر وتلي وو او د حکومت په ضد هم شعارونه ورکړل. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د فرخوندې له وژلو څخه څه کم څلور میاشتې تیریږي او تر اوسه په دې اړه دوه محکمو پریکړې کړي، خو د عدالت غوښتنې غږ لا هم نه دی غلی شوی. د همبستګۍ ګوند لسګونه دا غړي او مدني فعالان د دوشنبې پر ورځ بیا سړکونو ته راوتلي وو چې د استیناف محکمې پریکړه وغندي او د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړي. د دغې ګوند یوې غړي سیلی غفار له رسنیو سره په خبرې کې وویل د خلکو د فشار له امله دولت مجبوره شو چې د فرخوندې د قضیې په اړه محکمې دایر کړي، خو یوې او بلې محکمې د عدالت د پلي کېدو په ځای فرمایشي کار کړی دی. هغه وایي د استیناف محکمې وروستۍ پریکړو دوی ته ټکان ورکړی دی.
کسان په اعدام محکوم کړي وو، ولی استیناف محکمې د ارګناسو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په شل کاله بند محکوم کړل او د ځینو مجازات یې کم کړل. دا معاملې شي چې دولت د ښځو ضد خپلې دا ډول کړنې افغانانو ته ښکاره کړي.
اغلی غپار وایي اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستۍ محکمې پریکړې به له دې هم سپکې وي او ممکن د ډیرو دیني ولشو کسانو د خوشې کېدو حکم صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د استیناف محکمې تیره اونۍ په یوه سري غونډه د ابتدایي محکمې پریکړې ماتې کړې او د هغو کسانو جزای په اوږده عمر بند اړولې چې په اعدام محکوم وو. زین العابدین محمد یعقوب محمد شریف او عبدالبشیر د فرخوندې په وژنه کې څلور کیل هغه کسان وو چې دوه میاشتې وړاندې ابتدایي محکمې په اړه د اعدام حکم کړی وو. ابتدایي محکمې اتو کسانو ته د 14 کلونو بند او یولس پولیسو ته د یو کال بند سزا هم اورولې وه. په داسې حال کې چې د ابتدایي محکمې په څیر د استیناف محکمو پریکړو ډیر دا ډول غبرګونونه راپارولي. د استیناف محکمه وایي ټولې پریکړې د قانون په چوکاټ کې دي او د عدالت ډاډ ورکوي. د کورنیو او بهرنیو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې رئیس علي عبدالناصر مرید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې خلک دی د قانون په ځای د عواطفو عملي کېدل وغواړي.
زه فکر کوم چې د دې بنسټونو تشویش بې ځایه او عدالت تامین شوی. کله چې د عدالت بحث کېږي موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو. هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کېږي او موږ هیڅکله نشو کولی چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو، ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دي قانون دی.
په داسې حال کې چې په دې اړه د تمیز دریمه محکمه لپاتې ده، جمهوري ریاست وایي د دغې قضیې په بېلابېلو بودونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی تېره ورځ د فرخوندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې وویل چې د قضیې د عادلانه څېړنې لپاره باید حوصله وشي. فرخونده تېر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د کابل په شادو شمشیره سیمه کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو له خاطر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه، چې تر اوسه حکومت یې په تړاو 49 کسان د محکمې میز ته حاضر کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړي د غوړې د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نوریاس نوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ حافظي سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. خاغله حافظي وایي
شانگهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانگهای د ډېر وختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغه څخه د میلمه په حیث وو. زما غوښتنه دا وه چې دا چون زموږ ګاونډی چین پکې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه پکې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولی شو شوبل سره همکاري وکړو. کچیر بیا دا مسله نظامی اخ هم پیدا کی بیا پغه کی زمون ترجیب داوی چې یو کانفلیکټ اف انټرس یا پرستر تضاد منافع دی په دې چې موږ امریکای سره او ناتو سره بیا سره لرو.
تاسو ویل کچیر افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتی موافقه چې لاسک شوی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړي نه شي. دغه موضوع د افغانستان امنیتی وضعیت د سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه ګواښونه چې له افغانستان د اسلامي دولت دلیل خو سیمه ته متوجه شوی دي. څه فکر کوي چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
ما ارزو کړ چې دا خو ډېر پیچلی مسله ده. په دې چې کچیرې دوی بیل اجنډا ولري په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکله دا تکر راځي، ولې تر هغه حد چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغه یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلي. مثلا بلګی دا غدي چې کله چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو، چینایان اولین هیواد و چې د غیر پلوي وکړل. یعنی معنا دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکای سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي، او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم. دلته مونږه ګډ موقف لرو. په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم تکرار شي. اما کچیر ما ول کچیر په طرز محال دغه سه دی اجنډا د ناتو نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه سه موقف دریو چې یا به یو به انتخاب وو، او موږ ته خو ترجیح هم ده چې موږ مجبور چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې په امریکای سره په تړون کې
جمانو شي. افغانستان تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکو غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکو غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیم او سفر خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دی لیدنه وکي، او دا د ګټه څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غوندو او د درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنې د رول مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشر سره دوی کولای شول چې وویني. دا په خپله یو زمينه د تفاهم دی، زمينه د منطقوي یوون دی.
د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب به څه ګټه ولري د افغانستان لپاره؟ په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالو خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ حافظي سره خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د یونان د مالی د وزیر لخپل دند استعفا کړی ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. خو اوس د ایران موضوع را اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې راتر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ په ټومي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل حسایده ده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي. په ویانا کې د رادیو فردا خبريالې په خبره جواد ظریف ویل چې لا هم د دغه واد او لویدیز ترمنځ ځینې اختلافات شته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره د جون 10 منېټه ټاکل شوی و، خو دغه مده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سو. چارواکو رسمن ویلی چې دغه مهلت د سیشن به پروس پای ته رسیږي. خو د فارس او تسنیم خبری ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په ویانا کې وایي چې دغه مهلت د چاشم به پروس او یا د پنځشنبه سهار پای ته رسیږي. خو د ایران او پنځه جمعي او هیوادونو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د المان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاینمایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د وروستي توافق رسیدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی و چې ک ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې لمذاکراتو ووځي. جان کری د یک شنبه پر ورځ خپل ایرانی سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونه کړې ده. هغه سیته وی په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅ کله دومره نږدېوالی نه ورغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د رادیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره ویانا تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آقای کری زمانش رسیده بود که
د دې وخت را رسیدلې و چې شاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یو ویډیو کې چمتواله شو درې وو او ویلي و چې آماده دی دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، او دا هم ویلي چې هیڅ کله یو توافق ته دومره نږدې سوي نه و. بل لوري مسأله دا ده چې شاغلی کری وایي ک ایران ونتوانیږي هغه پریکړه وکړي چې اړینه دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
امریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره.
با همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز پراته دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیز چارو له ریاست سره ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د ډیرېدو یو لامل په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په عین حال کې د لوی لارو مځکو، کلیو او ان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماینونو ځای په ځای کول هم د معلولو د ډیرېدو لامل بلل کیږي. الیاس دای په مفصل ریپورت لري.
چاودنه یو د هغه په دې دوه څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځان مرګ بردونو او د سړک ته غاړي د مینون لامل یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي مایوبین د ځان دراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسب سروي وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو په خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وای په لور ورسولي کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا وی ورسته کورته زی او دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شیدان مجلونو مکمل نه دی مدوم جګی عادت دی چې مالي ول سوالي سره چندان خلک رپتا ما دم کنه چې کوله کې وکیم خبر نه دی چې د زمانه په شي چې دولت ما سره څومره کوي د زمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي د چستاو ما او د بل د خپل څه خبرې دی هغه خلک روزمره روان دی او کاته مو د مدای په شه اخلاص دول سره کولو سره ترسو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې ډیر لس کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او شیر یادورې سو د کار او ټولنیز چارو ریاست وي د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکو چې خبرګې په 4 میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په یو چادر کې لاس ورکړی دی، ازادي لري ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدل دي. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پوری حیران دی، وای په نه شو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان نه تدوي. شمسولا په دی ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیډی له څنګه څخه پلاستیکی په شی اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوې او بیا زبر وخت هم از مادواړي په شی وس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې فشې مې دواړي کاټې نو دا کورته ما د پاره وي تکلیف دی. نور د پاره چې ما پورته وکړه کې د باندې ځای د پاره درې استلیا ډاکټران ما ته ویل دي چې تاسو په لسکی په شهر لیږې ته ژوند نشي په کولای زاریان هم چې ژوند وینسین.
په هلمند کې په داسې حال کې ورستر بلی د مایګون شمیر په ډیرو دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزارت څلور سو هغه کورونه چې امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري.
د دې وزیر څلور سو رسمي راجستر سو شهیدانو او مایوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلی دي چې د کور لپاره یوه یوه نمره واخلي او پاته نور نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلې ده. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپنایۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
مایوب شه دی، ګر د مشکلات دی، یو مې په خپل زوی شهید شوی دی، تر اوسه مې پاونه جینلدلې، لاستنا یالداري راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کړم، د کور غذا پیدا کړم، د خپل ځان خرڅ پیدا کړم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ پروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستلې. دا هر مایوب مشکلات حال سږ کال چې دی، موږ خپل د مریض دا نه لرو، د کور دا نه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور
په دنیا کې لسعاد پیدا کو د ماشام په دی پورې میامې د ماشام د پیدا کو لسعاد اوس لاس دا ما یاد ما په ما په سی دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان به باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دیو نه یوازې چې باید هغه د علاج لپاره اهلې ځلې وشي، د جوړېدو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیه د لاس ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازات او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستی کوي، مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنگونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسیوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
دا یونان د مالی وزیر له خپل دند استعفا ورکړه. دا له هغه وروسته چې د یونان خلکو په لوړه سطح په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، د ټول پښتنه نتیجه هم پرون اعلان شوه چې له مخې د یونان شپېته په سلو کې خلکو د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته د نه ځواب ویل. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د یونان د مالی وزیر د خپل استعفا په بیانیه کې وویل چې د خپل دند ځکه پرېږدي چې د یونان د خلکو هدف پر مخ یوسي. د پټول پښتنه کې د نې رائے د دیموکراسي لپاره هو وبلله چې د په وینا د نړۍ پر کچه به اغیز ولري. یعنی سوارو فاکس ته له هغه وروسته چې د یونان د ټول پښتنې نتیجه اعلان سوه، وویل سول چې د یوروزون ځینې د مالی وزیران او د یونان نور پور ورکوونکي هیوادونه ترجیح ورکوي چې دی د وزیرانو په غونډه کې برخه نه اخلي. وارو فاکس ویلي چې په بشپړه توګه په دې پریکړه کې د صدر اعظم ملاتړ کوي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د یک شنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې ویل نن د تیرې اونۍ سختو حالاتو ته په کتو سره تاسو یو ډیر زړور انتخاب وکړ، خو زه په بشپړه توګه خبر یم چې دلته انتخاب له اروپا څخه د جلا کېدو نه دی، بلکې د خپلو مذاکراتو د پیاوړي کولو دی چې یو بریالی کېدونکی حل راوباسو. د دوشنبه په ورځ له هغه وروسته چې د یونان د مالیه د وزیر یانس واروفاکس د احتمالي استعفا خبر خپور شو، د یورو بیا لوړ شوه. د یونان رای ورکوونکو د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په لویه کچه رد کړې. د غوښتنو له مخې په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو په بدل کې پور ورکوونکو دغه هیواد ته د اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره نور پور ورکاوه. په ټول پښتنو کې تر شپېته فیصد زیاتې رایې نیوې. زرګونو د حکومت پلویانو د نتیجو په اړه خوشحالي څرګنده کړه. ویل کېږي چې د ټول پښتني دا نتیجه د یونان د خلکو لخوا پور ورکوونکو هیوادونو ته یو لغوسې ډک پیغام و چې یونان نور اقتصادي اصلاحات نسي زغملی، ځکه چې د همدې اصلاحاتو له کبله په هرو څلورو کسانو کې یو خپل دنده له لاسه ورکړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون ماښام د ټول پښتني د نتایجو په اړه تلیفوني خبرې وکړې او دواړه په دې نظر و چې د یونان د خلکو د پریکړې احترام باید وسي. د یورو ګروپ د مالیه وزیران به روانه اونۍ سره ویني چې د یونان د ټول پښتني د نتیجې په اړه خبرې وکړي.
روانه خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات اوریدل. پولیسي جرګه کې د کورونا چر د وزیر د استیزا لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استیزا نیټه هم ټاکل کیږي. اجرایی رئیس وای د میدان وردګو په جلیس ولسوالۍ کې له وشل شوو سیمه ییزو پولیسو سره پر وخت او لازمه همکاري نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وای هر هغه چا ته به د هر هغه چا پر وړاندې به مقابله وکړي چې د ډیورند د کرښې دی غاړې قدم کړي. او د خبرونه پاتې برخه به د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناستې له د سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب خرغلاس ترته یو په سر کې راته وایي چې یو انسان باید څنګه روژه دی ووسي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على سید الاولین والاخرین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تپان صاحب تاسو ته او تاسو دی ازادي راديو او ريدونکو ته د زړه له کومه سلامونه وړاندې کوم. د موږ مسلمانانو رونه بے وزله خلک موږ ډیر لرو. د موږ تاسو په وطن کې کونډې زیات دي، یتیمان زیات دي، بے وزله خلک زیات دي. کوشش وکړو هغه کسان چې چاته الله تبارک وتعالى مال ورکړی، دولت الله تبارک وتعالى دوی ته ورکړی، کوشش وکړي دوی سه د بے وزله خلکو سره کومک او مرسته وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت دا و حدیث شریف کې راځي: وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود ناس فی رمضان. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د روزی په میاس کې ټول سخیانو نو زیات سخی انسان وو، او د روزی د افطار کولو د روزماتي د ورکولو په اړه باندې زیات فضایل او زیات فضیلتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي. اساسي او مهم شی چې په یغه باره کې علما او صراحت کړی ده، هغه دا د یو روزمات روزدار وایي چې کله روزه ونیسي دای باید کف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والافعال التي لا اثم فيها، واما الكف عن الحرام كالغيبه والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان وهو واجب في كل زمان وفعله حرام في أي وقت. ده أساسي نقطة ده. عموما دي موږ مسلمانان رونه په دې مرض کې گرفتار دي، مرض به ورته وي البته. هغه دا دوای د خپل ژبې ساتنه ده او د اعضاو ساتنه ده. د هر هغه عمل نه چې دغه عمل په کولو سره نه ثواب ده او نه ګناه ده، یعنی فضول شیان، نه انسان ته د دنیا ګټه په حاصلېږي، نه انسان ته د آخرت ګټه په حاصلېږي. دا یو. دویم، هر هغه عمل چې هغه الله تبارک وتعالى حرام کړی ده، لکه غیبت، لکه دروغ سول، لکه فضول کنځاوي سول، لکه د یو مسلمان زړه ازارول سول. مثلا یو انسان د هغه د نسوارو عادی ده، یا د سیګریټو عادی ده، یا مثلا په نورو اعمالو باندې مبتلا ده، نو هغه راجګیږي لکه در د روزه سي د بل چا لپاره نیولې، یا د مور لپاره، یا د خور لپاره، یا د میرمنې لپاره، یا د نورو مسلمانانو لپاره نیولې. د روزه نیول دی په یغو باندې یو احسان ګڼي، بیا په نتیجه کې یغو ته اذیت ورکوي، یغو ته ازار ورکوي. حتی کله کله مازغه کارونه کې نور داسې یو عمل تر صادر شي چې د یو مسلمان د جراحت سبب وګرځي، هغه مجروح کی، دمره، حتی یو وایي چې زخمي کی. نو دا رقم اعمال کول په روزه کې دا حرام دي او دا ناجایز دي. دا د روزې نه ماسي و په عادي حالاتو کې هم حرام او ناجایز دي، په روزه کې به طریقې اوله دا حرام او ناجایز دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: وای من
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإكيو إنسان روزن نسي خود روزي دينيولو بحالت كدي لدروغ ننرى قرزي دي بدو أعمال ننرى قرزي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تبارك وتعالى فرمي ويمات إدي إنسان دي خوراك ودي چكاك دي بريخودو حاجة وضرورت نستا يعني دي خلوط عرالي خوراك وچكاك ناكي نور سيداي تسكوي هغه کلنې او هغه عملونه دی ترسره کوي. یعنی دې انسان د روزي اجر او ثواب بالکل نسته. په دې وجه باندې په دې سبب باندې سدای د خوخلو او د خوراک او د چکاک نه خو د خوخلو تړلې ده، اما په څنګ کې دی هغه اعمال ترسره کوي چې په جای دې سده ته اجر او ثواب حاصل سي د ګنا زیاتېږي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. ډېر داسې روزه نیونکي دي چې دوی ته وایي سوای له دې نه چې لوږه تند په دوی باندې تیر سي هیڅ هم په لاس باندې نه ورځي، پوره ورځ روزنه ولي وي د سحر نه تر ماښامه پورې او سوای له دې نه چې د باندې لوږه تیر سي په دوی باندې تند تیر سي نور هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. یعنی اجر او ثواب دې بالکل نسته. ډیر داسې شپه تیرونکي دي چې دوی شپه سبا کې په عبادت او په دې شیانو باندې سوای له دې نه چې دوی هغه خوب او هغه نارامي او هغه شپه سبا کېدل له دې نه ما سوده ته هیڅ هم په لاس باندې نه ورځي.
او مننه خیر شه.